درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو د دې سات پخپرونه کې اوریدو ولسمشر لمړي مرستيال خلکو غوښتي چې د تروریستي حملو د عاملانو په اړه خپل شکایتونه ثبت کړي. خبرونه په خبرونو پیلو چې اسد الله لودین چمتو کړي.
پاکستانی چارواکی وای تر دو میاشتو پورې به د افغانستان اوربند ته زمینه برابر شي. طالبان د اورزګان د هراود ولسوالۍ مرکز ته نږدې شوي او د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا اخته شوی. بشپړ خبرونه. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې یعنی تر دو میاشتو به د اوربان زمینه مساعده شي. ښاغلی داوودزی په اسلام آباد کې د خبرې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې.
زمونږ خو خبر هم دغه ده، توقع ټینګ هم ده، تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکړي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې مته ویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربان ته زمینه مساعده شي.
خاغلی داوودزی زیاته کړه چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري، نو په کار ده دا نفوذ په افغانستان کې د دې پټکو د جمهوریت نظام په ملاتړ وکاريږي. په دې اړه تفصیل پر روانه خبرونه کې اوریدل شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې وکړې. د وزارت ویان ګران هیواد ازادي رادیو ته وویل چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماخام وشوه.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی محمد حنیف اتمر خپل پاکستانی سیال محمود قریشی سره د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، د افغان وګړو د ویزو د مشکلاتو د حل او د قونسولي خدماتو د ظرفیت پر پراختیا باندې خبرې وکړې.
د ویزو د ستونزو د هواري په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو له دې وړاندې پاکستانی چارواکو ویلي د دغه بهیر د اسانه کولو هڅه کوي. پاکستان شاوخوا اته میاشتې د افغانانو لپاره ویزه بندې کړې وي او اوس ډیر افغانان د ویزو تقاضا لري. تیر اونۍ جلال آباد کې د ویزې اخیستو پر مهال ټیل ماټیل کې لږ تر لږه 14 کس مړې شوې او نږدې همدې شمېر کې ښځې او نارینه ټپیان شول. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې خلک او ولسی اساسي وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د بازار یو شمیر سیمې نیولې دي. ځایي اوسیدونکو هلته د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې طالبانو تیر شپه د ولسوالۍ پر مرکزی پوسټو بریدونه کړي چې لا هم جګړه روانه ده. په ولسی جرګه کې د اورزګان استاذ بسم الله جان محمدي وایي چې خپل دای د دهراود اوسیدونکو دی او وایي چې طالبان د ولسوالۍ یو امنیتي قومندانې ودانۍ ته نږدې شوي.
د کومندانې سازما په نظر د 200 متره باندې د کومندانې او د ولسوالۍ سره باید بیا د یت عملیات وشي. کومندو باید نو سره کومه کوي چې د شپږ په سیمه سره دي سلامات په نامه کومندان او ډېر تکړه کومندان خو راځي او بشه راځي شادت کبل چې هغه باندې شي څو دی.
په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې لواء ویاند جګړن اقا محمد صافي ازادي رادیو ته ویلي چې په دهراود ولسوالۍ کې وضعیت عادي دی او طالبانو کومه سیمه نه دی نیولې. دا چې دغه ولسوالۍ لري پرته ده، نو د دې ډول زده او نقیزو خبرو کرات سرک لګول یو څه ستونزمن دي. طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا ویروس اخته شوی دی. قالیباف نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ځان قرنټین کړی دی. ویلي د خپل قرنټین لزاینې به کارتا دوام ورکوي. په منځني ختیځ کې ایران د کورونا او بالا کبله تر ټولو بد حالت لري. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه باندې 15,000 ایرانیان په کووید 19 ناروغي اخته شوی چې لدې ډلې شاوخوا 3 زره مړ شوی دی. ویل کېږي چې په کورونا د اخته شو او لدې کبله د مړو شوو نارسمي شمیرې به څو برابره زیاتې وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرهباغ سیمه کې د شخړې د هواري ډیپلوماټیکي هڅې دوام لري. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولي چې د اوربان د ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لاره پیدا کړي. د امریکا په منځګړیتوب دغه خبرې دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 26مه له مات سره مخامخ شوه. په همدې حال کې کرملین ویلي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره پر ټلیفون د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربان ټینګښت خبرې کړي. په سرحدي سیمه نګورنو قرهباغ کې د پیل شوې جګړې څخه باندې میاشت ووته، خو د سیمې او نړیوالو هیوادونو له هڅو سره سره دواړه خواوې تر اوسه د جګړې په پایته رسیدو نه دي بریالي شوي. او په امریکا کې نن یو ډیره ارزښت لرونکو مجسمه بولی ته وړاندې کیږي. دغه مجسمه ارزښت چې یو سویسی هنرمند البرتو جیوکومیټی جوړ کړي څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی. د مجسمه د اخیستلو لپاره تر پرونه پیرودونکو ته فرصت ورکول شوی و چې خپل باید د پلور کمیټې ته وسپاري. د ګراند فیمی یو مجسمه 2 متره او 6.5 سانتی متره قد لري چې په 1980 کلونو کې جوړه شوې ده. له دې وړاندې د همدغه هنرمند جیو کمیټي لخوا جوړه شوې یو مجسمه په 2015 کال کې په 141 میلیونه ډالر خرڅ شوه. د خبرونو پای
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د ولسمشر لومړی مرستیال له خلکو غوښتي د تروریستي حملو د عاملانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. عمر داود زی چې اسلام آباد ته تللی وایي چې د اوربند هیله ورکړل شوې.
اوس خو غیر رسمی ماحول کې مت وویل چې کال د ختم نه مخکې به انشاءالله چې اوربند ته زمینه مساعد شي.
د ننګرهار ډاکټران وایي د هر چارواکي وری ټکولی چې د دوی امنیت خوندي کړي.
ټلیفونونه ورته کیږي، باج ته نام دا وسم اخیستل کیږي، کومنګ نور زړه تور شوی و.
په کندز کې د مسګری صنعت ولې په ختمېدو دی؟
دیو قیمت ډیر ګران ده، ماشینای مال نه دکانو کې راوځي، نو هغه په خه مناسبه به موږ
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه لرو. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبرونې ته هرکلی کوم. د خبرونې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ځانمرګو او چاودیدونکو توکو د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د دې بریدونو او چاودنو د طراحانو په اړه شکایتونه ثبت کړي. ښاغلی صالح پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي د خلکو ل شکایتونو ورسته به د دې ډول بریدونو د تراهانو تصویرونه په عمومي لارو ځایونو وڅړول شي څو خلک و پیشنی. د موضوع تفصیل د امید ظاهر مل پراپور کې وابري.
د جمهوریت ریاست د لومړی مرستيال هغه لیکنه چې پکې له خلکو غوښتي څو د ترهګریزو بریدونو د تراهانو په اړه خپل شکایت ثبت کړي. د دې بریدونو د قربانیانو د کورنیو له هر کلی سره مخ شوې ده. مؤمن موسوی هغه شخص چې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې زوی وژل شوای چمتو ده خپل شکایت ثبت کړي.
اگر زمينه شکایت
که خلکو ته د شکایت ثبتولو زمينه برابر سي او مجرمين ونیول سي، موږ به د دې ظالمانو او خائنانو په اړه چې زمونږ د مظلوم ملت په وړاندې درېدلې شکایت ثبت کړو. مهمه ده چې حکومت عدالت وکړي. تل عدالت خبرې سوي مګر په عمل کې هیڅ هم نشته.
د خغلی موسوی زوینو لسکلانو د دولسم ټولګي زده کوونکې او همدا ډول د کوثر خونیز مرکز دانه نزدک کړه کوله چې د شنبه پورس په ځانمرګي برید کې ووژل شو. په دې برید کې لږ پرته درويشت نور هم ووژل شو او شپږ نور ټپيان شو. دا اشتلې د دې برید مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې زرګونه داسې نور کورنۍ هم شته چې په تر هغه غریزو بریدونو کې د کورنۍ غړي ووژل شوی یا هم ټپيان شوی. که څه هم په دومره وخت کې د دوی لپاره د بریدونو له طرحانو څخه د شکایت د ثبت زمينه نه ده برابر شوې، خو اوس د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا زمينه برابر کړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د شکایتونو له ثبت وروسته به د دې بریدونو د طراحانو او عاملانو نمونه او تصویرونه په لارو کې راوځړول شي څو خلک یې وپیژني. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد
د هغوی عکسونه د دې لپاره زړول کیږي او نسبیږي چې هر هغه څوک چې عزیز د دوی په حملو کې شهید شوی دی او یا ټپي دی هغه کولای شي چې د دې ترڅنګ چې د ملي امن جرم یې ترسره کړی، د دې ترڅنګ چې حقوق الله یې تر پښو لاندې کړی دي، حق العبد مسله هم وڅېړل شي او حق حقدار ته ورسیږي او مجرم ته په هغې برخه کې هم سزا ورکړ شي.
په ورته وخت کې د حقوقي مسایلو کارپوه سمیم امین وایي د مجرمینو د تصویرونو راځړول او د ترهګریزو پیښو د عاملانو طرحانو څخه د شکایت ثبتول د عدالت لعملي کې دوسر مرسته کوي.
د شکایت او د عریضي حق هر څوک لري چې هر وخت وکړي. هم بندش پنهشت نه چې موږ تاسو دغه د شکایت لاره بند کړو، نو دا په دې معنی چې د حکومت او د خلکو ترمنځ دومره واټن موجود دی چې حتی خلک نشي ولا خپل شکایت قانوني مراجعه ته وړاندې کړي.
د جمهور رئیس لومړی مرسیال همدا ډول ویلي د کابل د لویدیز امنیت ته ځانګړی پام وشي ځکه په ورستي کال کې ډیر بریدونه په همدې سیمه کې شوې دي. دا بریدونه تر ډیره په خونیزو مرکزونو، روغتونونو، جماعتونو، مذهبي او مناسبتي ورځو شوي. د دې بریدونو له ډلې د ډیرو مسؤلیتي داعش ډلې منلای دی. د افغانستان حکومت دا پریکړه وروسته تر دې کوي چې په دې وروستیو کې د یو شمېر هغه کسانو تصویرونه هم د کابل په بیلابیلو سیمو کې راځړولي چې په جنایي جرمونو تورن دي، خو درک یې نشته. خو برعکس بیا په وروستیو کې یو شمېر نامعلومه کسانو د ځینو چارواکو او سیاسینو تصویرونه هم راځړولي او دوی په بیلابیلو جرمونو تورن کړي دي.
په شارونو کې د انتحاري او نورو حملو د طرحانو د عکسونو د ځړولو په اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ خپل نظر د افغان بیسیم د 1900 شمیرې له لارې راوستوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال پایته رسیدو مخکې به په افغانستان کې د اوربند زمينه مساعده شي. ښاغلی داوودزی دا خبره په اسلام آباد کې له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. ښاغلی داوودزی د افغانستان له پارلماني پلاوي سره یو ځای پاکستان ته تللی دی. د مرکه په پیل کې وویل
زمنګه خو خبر هم ده دا توقوم تین هم ده تقاضا هم ده چې لږ زر عجله وکي. اوس خو غیر رسمي ماحول کې ماته ویل چې کال د ختم نه مخکې به ان شاء الله چې اوربند زمينه مساعد شي، آتش بست زمينه مساعد شي. نو خو یو جګړه چې څلوي کال تاریخ چلري په یو ورځ کې نه ختمي. اصلي واضح خبره به د خیر چې پرایم منستر لا شي کابل ته هغه وخت کې به ډیر وضاحت راشي په خبرو.
داوځي سپ تل ویل کیږي چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري، تاسو په څه شکل باندې د پاکستان همکاري غوښتي چې دغه نفوذ څنګه کار واخلي او د سولې په ګټه باندې تمام شي؟
پاکستان کې شکر دی جمهوریت نظام دی، افغانستان کې جمهوریت نظام دی. د پاکستان از موږ توقع دام ده چې په د مذاکراتو کې د جمهوریت ملاتړ وکړي، د یو شخص نه، د یو حکومت نه، د جمهوریت ملاتړ وکړي. ځکه طالبان خو دریز د جمهوریت پاکله منفی دی او دا بیا د افغانانو د خواهش خلاف خبره. افغانستان خلک اکثریت جمهوریت غواړي، جمهوری نظام غواړي، تغییر غواړي، خو د رای په واسطه باندې نه کوم بل طریقه باندې. نو دې کې موږ د پاکستان نه توقع دا د چا خپل رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته قانع کړي چې جمهوریت باید وساتل شي. تغییرات که راځي، قانون اساسي کې تغییرات راځي، آسماني کتاب نه دی، انسانانو جوړ کړی، هیڅ خبره نه ده. میکانیزم باندې به سره موافق شي او قانون اساسي کې به تغییر راشي. که د هغوی په فکر باندې ځینې موارد داسې دي چې سخت اسلامي نه دي، هغې بحث ته افغانان حاضر دي، دولت هم حاضر دی. نو پاکستان خو د امریکې سره مرسته وکړه، د طالبانو سره توافقنامه امضا شوله چې هغې موږ خوښ شولو چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یو شی امضا شو. نو خو دا خبره خو ثابته شوه چې بیا پاکستان اثر رسوخ لري په طالبانو باندې.
په آخر کې د خپل دغه اوسني سفر چې پاکستان ته مو کړی دی په دې اړه باندې معلومات کراکه.
دا سفر خود پاکستان نیشنل اسمبلی په دعوت باندې وو چې د افغانستان د نیشنل اسمبلی رئیس رحماني صاحب دعوت کړی وو، یو پارلماني وفد سره، لوی ډیلیګیشن سره. او چونه د پاکستان نیشنل اسمبلی سپیکر اسد قیصر هغه د افغانستان پاکستان د فرینډشپ د کمیټې رئیس هم دی. نو دوی موضوع یې نیولې وه تجارت او سرمایه گذاری په افغانستان کې. په همدې ارتباط د لوی ترین وفد اویا کسان د پارلمان، د حکومت، د پرایویټ سیکټر او د افغانستان او د پاکستان په ټولې اړیکې قدیمی دي، ډېر شراکتونه لري سره، ډېر مشترک ارزښتونه لري. خو بیا د دوی تجارتي اړیکې هم ډېرې قوي دي. افغانستان د تجارت لپاره د پاکستان بدیل نه لري. پاکستان هم اوس د افغانستان سره تجارت او د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا سره تجارت دې ته ډېر اهمیت ورکوي. نو دا وخت آغاز و د یو پروسې چې د دې په رڼا کې څه بحثونه چې وشو، اول خو به هغه عاجل مشکلات چې د افغانستان تجارانې لري هغه حل شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داوودزی د هیله درلوده چې د البته د پاکستانی چارواکو هیله ورکړی دی چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې اوربن ټینګ شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
څلور بجې او 15 دقیقې شوې. زموږ شخله آزادي رادیو او ری دروانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او اساسي او بشري حقوقونه اونیس پروګرامونه لرو. په ننګرهار کې ډاکټران او روغتیا پالان په دې ولایت کې له امنیتي ستونزو سر ټکوي او وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې یو شمېر کړي د باج اخیستو په مخه زنګونه ورته وهي او ګواښونه ورته کوي. ډاکټران دا هم وایي چې دا ستونزه څو ځلې له چارواکو سره شریکه کړې خو لا هم د روغتیايي سکتور کارکونکي خوندي نه دي او حتی ځینې له دې ولایته وتلو ته اړ شوي دي. په دې اړه له ننګرهار د سهار ګل امیرزی راپور واوري.
تیر کال په همدې ورځو کې په جلال آباد کې ناڅرګندو باجګیرو د اورتوپیدی څنګه متخصص نوروز شنواری وواشه. د ډاکټر نوروز شنواری کورنۍ وایي شپږ میاشتې هر ورځ ورته ټلیفونونه کېدل او ترې په یو او بل نوم د پیسو او باج غوښتنه کېده. د نوروز شنواری ورور زمرګ شنواری ازادي راډیو ته وویل هر ورځ له یوې شمېرې ورته زنګونه راتلل او امنیتي مسؤلونو ته راپور هم ورکول کېده خو هیڅ ګټه یې نه لرله. د زمرک په خبره نوروز مقاومت کاوه چې بل اخره په مینوالو زول شو او لمن زولاړ. ډاکټر
صاحب نوروز د خپلې چې کله کور وزم نو زه شکر اشکار خلک ګورم هیڅ کله مې نه دی نه کنه هغه هم د ترکړی وچه دلته بس د شي اجنبي خلک باندې را کېدل خو د زنګونو لړۍ چې واه فکر کوم چې مې شو پوري دا واه په خپل شپږ مې شو پوري به هیڅ خبره نه وتر و مې شو پوري
په ختیځ زون کې د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ایمل زکی ازادي راډیو ته وویل په جلال آباد کې ډاکټران او د دوی کورنۍ خوندي نه دي او هر شی بل تختونی وژنې او نور غواخونو سره مخ دي.
ډاکټران د تیر سلور کلونو راهیسې د دې غمیز سره مخ دي. ټلیفونونه ورته کیږي، باج تینام دا وسه ماخستل کیږي، کومنګ نور زړه تور شوی یو، هر چیرته تلی وزارت ته جمهور رئیس ته هر دروازه چې مونږ پویډو چې مونږ په خوندي کیږو هلته تلی یو خو د بد وخت د غستون د لاتروسه پورې هم روانه ده.
ډاکټر بلال حبیب زای بیا وایي په روستي او دوه درې کلونو کې هم دی غواخونو یو شمېر ډاکټران دې تاړکړي چې جلال آباد پریک دی مرکز کابل او یا نورو هیوادونو ته کډه شي. د حبیب زی په خبره دوی او د دوی نور همکاران هم ډاریږي او د غواخونو لکبل اوس نشي کولای چې حتی خپل اولادونه له کوره بهر خوندي او کورسونو ته پریک دی.
بهر ته د تلو لارې نشته چې لاړ شي او دلته بس دغه سي حالات دی او ټول بیچارهګان په دغه حالات کې شهیدان کیږي او تهدید لاندې بچي ټول منګ خپل هم مثال نشو کولای چې خپل بچي مثال کورسونه ته ولېګو مکاتب ته ولېګو نور زین ته بده کو نه نشو پریخوده په دې چې امنیتي ستونزې ډېرې دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی هم وایي د ډاکټرانو سره مال ته پیخو غواخونو په دی ولایت کې پر روغتیايي سکتور ناوړه غیزی کړی دی.
د ډاکټرانو په روحیا په کارکونه باندې ډیر زیات منفي تاثیر کړی دی. زمونږ ډیر زیات متخصصین او مجرب ډاکټر صاحبان ورسته دی واخیونه د ننګرهار نتللی دی. ډاکټر عبید مجددی مثال دی، ډاکټر منګل نوري مثالونه دي چې د ننګرهار نتللی دی په کابل کې کار کوي او حتی دومره دردیدلی دی او زوریدلی او په ویره کې دي چې بالکل د هیواد نه بیرون تللی دی.
ځای ډاکټران ټلیفوني غواخونه باج غوښتنه د تختاونو او کورنۍ وته د زیان اړولو خبر داری هغه څه بولی چې په خبره یې نګدي هر یو ډاکټر یو ځل تجربه کړی دی. شاوخوا یو نیم کال وړاندې د ننګرهار د سیمایز روختون د پخوانی سرطبيب ایوب شینواری درملتون او کتنځي ته چیرمه یو ځای پر ځای شوی ماین و چاو دی چې د نوموړي ډاکټر یو ورور پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. خو د دې لړۍ وروستۍ پیښه د رواني اکتوبر میاشتې په 11مه ماښام ناوخته د ډاکټرې مرواری د کتنځي مخ ته چاودنه وشوه چې دوه تنه لاروي پکې سرسري ټپیان شول. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر وایي که چارواکي په دې ولایت کې د ډاکټرانو خوندیتوب باوري نکړي، خای خلکو ته روغتیايي اسانتیاوي چلا د مخه هم کمی دي تر اوس هم زیات را کمی شي.
دا چې دوی اوس هم ستونزې لري، اوس هم د ځنې مسائل دوی په ننګرهار کې شخصي باجګرین اوس هم د یو بل نوبانه کیږي، نو حکومت نه مختنه زر ته زر دغه مسله ته هم باید جدي توجه وکړي تر څو زموږ صحي سکتور پیاوړی شي او دغه ډاکټران دې ته هغه نه شي چې خدای نه خواسته د دې نه ځان د ننګرهار پیږدي او کابل ته ځي د امن په خاطر نه.
اخوا د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل بیا وایي د ډاکټرانو ستونزې جدي نیولي او د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره یې د هرې دروازې ټکولو ته تیار دی.
ډیر نه دی په دې ټولنه کې، اما کلک مور پسې راخیستې ده، جدیت باندې ورته توجه کوو او معافیت سیستم یا همدارنګه فرهنګ به نور له منځه وړو. هر دروازه به په حیث یو افغان د دوی تر څنګ درېږم.
ننګرهار میشت ډاکټران وایي دوی ته تل چارواکو د خوندیتوب ډاډ ورکړی او ورته ویل شوي چې د دوی ګواښونکي به پیدا او ونیول شي، خو زیاتوي تر هغې چې د دوی په ټلیفون د باجګرانو او ګواښونو د خبرداریو زنګونه راځي د چارواکو ژمنې هوایي او د باجګرانو ګواښونه جدي ګڼي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار د ډاکټرانو شکایت مو د امیرزی په راپور کې واورېده. په کندوز ښار کې مسګران وایي په دې ولایت کې د مسګرۍ لرغونی صنعت مخ په ورکېدو دی. دوی وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د فلزي، شیشهیي او پلاستیکي لوښو واردېدل د دې سبب شوي چې خلک د مسی لوښو کارول کم کړي او ورسره د دوی کاروبار وتړل شي. په اړه یې له کندوزه د اجمل آریان راپور واورئ.
د 45 کلن غلام حسین د مسګرۍ دا دکان یو مهال دلته د مسګرۍ یوازې دکان نه وو، بلکې د کندز ښار په دې کوڅه کې د مسګرو ګڼ نور دکانونه هم وو چې اوس مهال تړل شوي او ځای نورو شیانو نیولی. د مسګرۍ یا مسی لوښو د جوړولو کاروبار دلته اوږده ماضي لري، خو د غلام حسین په وینا له هغې ورځې چې ښیښهیي، پلاستیکي او فلزي لوښي عام شوي د مسی لوښو بازار کم شوی او ورسره دلته د مسګرۍ صنعت هم په ختمېدو دی. غلام حسین وایي د مسګرۍ په کار کې ورته پخوانۍ ګټه او خوند نشته، خدا چې دا کسب ورته له پلار او نیکه په میراث پاتې دی نو ځکه دوام ورکوي.
سابق د 25 دوکان بود، دغه لاره 25 دوکان یک دوکان مونده.
په خوادل تل 25 ډیر د مسګری دوکانونه موجود وو، خو اوس مهال یوازې یو دوکان پاتې دی، ځکه هغه لوشي چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي زموږ بازار یې لمنځه وړی دی او دغه صنعت مخ په ورکېدو دی.
غلام حسین سره ورور حشمت الله په دې دوکان کې کار کوي او وایي یوازې د خلکو په فرمایش یا غوښتنه ځینې مسی لوښي جوړوي چې هغه کم دی.
ایر همې مردمو اسنې بدخشان میبره، مردمو دورده است کې چون
د مسی لوښو پیرودونکو کم سي ودی. زموږ تولیدات په کم اندازه په کندوز ښار کې خرڅيږي، هغه هم د لورو پروتو سیمو اوسیدونکو رانيسي. خو د بدخشان او تخار ولایتونو د لورو پروتو سیمو کې لا هم ځینې خلک مسی لوښي کاروي، لکه چای جوشه او مسی چای بري.
حشمت الله وایي مسی لوښي په بیلابیلو وزنونو جوړوي. د بیلګې په توګه د یوې چایجوشې وزن 2 کیلو ګرامه دی چې دوی په بازار کې 2000 افغانۍ پلوري، خو خلک ولې مسی لوښي نه اخلي؟ د امام صاحب د ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله وایي مسی لوښي په لاس جوړیږي او په بازار کې په عصري فابریکې بڼه د جوړ شوو لوښو څخه یې بیه لوړه ده.
د کور وسایل دې لپاره نه اخلو چې د قیمت ډېر ګران ده، چینایي مالونه دوکانو کې راوتي نو هغه په ښه مناسبه بیه موږ اخلو، خریداري کوو.
د کندز د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي بیا په هیواد کې د آزاد بازار موجودیت، د مسی لوښو په څیر د دودیزو صنعتونو او ځینو کورنیو تولیداتو پر وړاندې ننګونه بولي. د دې ادارې رئیس غلام علي د زاده کندز کې د مسګرو د اندېښنو په اړه وویل:
وزارت صنعت او تجارت د قسمت همکاري خود اعلان کرده.
د سوداګرۍ او صنعت وزارت له مسګرانو سره خپل همکاري اعلان کړي. موږ له مسګرانو سره له نږدې اړیکې او همکاري لرو او ستونزو ته یې توجه کوو. ان شاء الله د مسګرۍ صنعت د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره خپلې هڅې کوو.
خو اوس چې له ګاونډو هیوادونو څخه په معاصرو فابریکو کې جوړ شوي رنګارنګ فلزي، ښیښهیي او پلاستیکي لوښي افغانستان ته راوارېدېږي او بیې هم ارزانه دي، ستونزمنه به وي چې غلام حسین ته له پلار نیکه په میراث ورپاتې د مسګرۍ دا پخوانی صنعت په هماغه پخوانی دودیزه بڼه دوام وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسی به نړیواله موضوع لرو ورسته ستاسي را لجلی پیغامونه هم ولم. ولسمشر ترامپ په دویمه دوره کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نو غواړي چې له چین سره د مقابله لپاره لاس ورکړي. د شغل ترامپ یو پخوانی سلاکار د سرګندونی په یو پوهنتونی بحث کې کړی دی. په اړه د ازادي رادیو د خبر د څنګ د راپور جزئیات داود جون بشوړندې کوي.
فیونا هیل د ترامپ د ملي امنیت شورا کې د روسیې او اروپا مسلو لپاره مخکې واجبپوري سلاکار و. هغه ویل چې له روسیې سره د چین د مقابلې لپاره د همکارۍ مسله د ولسمشر ترامپ د هغې هڅې برخه هم و چې غوښتل یې ښاغلی پوتین د اوو پرمختللو هیوادو را روانې سرمشریزې ته راوبولي. اغلی هل د ستانفورد پوهنتون له یو استاد او په اوکراین کې د امریکا له پخوانی سفیر سټیون پیفر سره په یو ساعته بحث کې ګډون درلود. هغه ویل خای د ګردو تشریفات او خراغلاست او کې دې شي د وسلو د کنټرول د بل پړاو ترڅنګ به خبره د چین په اړه وي. خو د هغه په وینا پوتین به خای په ختیز کې د خپل ډیر ستر گاونډي خلاف له چا سره د لاس یو کولو د وړاندیز په اړه اندېښنه لري. روسان د اغلی هل په وینا اصلا دغه سی یو شی نه غواړي. ترامپ په 2018 کال کې ولسمشرۍ ته له رسېدو راهیسې په چین پسې راخیستی او له هغې هیواد سره په دا بل کال سوداګریزه جګړه پیل کړه او سږ کال یې پر ځینو چینایي ټکنالوژیکي شرکتونو د بندیزونو په لګولو له هغې هیواد سره ترنګلتیا نوره ډېره کړه. د ترامپ ادارې چین تورن کړی چې سوداګرۍ کې عدالت نه ساتي او ورسره صنعتي جاسوسي هم کوي او دولتي مؤسسو ته د ټکنالوژۍ لیږد او سبسایډۍ جاري ساتي. د چین ادارې پر خپلو ملګرو هیوادو هم فشار راوستی چې د چین 5G ټکنالوژي د امریکا په څیر بند کړي. چین پر ټولو اختلافي مسلو له واشنگتن سره د خبرو غوښتنه کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
زمانم شمسلا دې ته هلمند ولایت لشکرګاه شاد خدا دې غام ته سپریتم دلته ورور غوله د جنگ څخه خلک راغلي ستړي پر دامبر باندې شپې کې د یخ څخه تر سهار پورې شپاتې دلته حکومت هیڅ مرسته کیا سره نه کوي. ورور وځه ته زموږ ماشومان دې ګولې جوړي دام نه لري. دلته خلک ډیر په عذاب دي ډیر په مشکلات کې دي. باید دغه مشران چارواکي باید دغه خلکو ته توجه وکړي. دوی څه خبر دي چې هغه د دې په سیمه کې ډیر سخت جنگ دی او دوی خپل څومره تلیف لري. سلام
حجی شیر حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمونږ سرک د اسمان ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی او د ایلګل درې د برسر نه تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دغه دنه چې مریض را روان شي دلته چې رارسشي هغه د کومه په حالت کې مړی په لارې کې. نو ټولو لوړکولو چارواکو نه داخله ده چې زمونږ په دې خبر باندې غور وکړي او زمونږ دا مشکل حل وفصل کړي. والسلام په احترام.
نورستان ولایت وامل سالینا قاری محمد مدنی ازداری راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوی ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته چې هغوی خپل زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوس هم ستاسې هغه پیغامونه لولم چې د افغان سیم د تاسو اتل شمیرې له لارې مو راسته ولیدي. وحدت له زابل ولایت لیکي د هغو کسانو چې جهاري بریدونه کوي نه یوازې عکسونه باید وځړول شي بلکې باید اعدام شي. بل اوریدونکی جونید زابل وال لیکي د شکایتو سپینول او د عکسونو ځړول بل امنیت سره مرسته وکړي. اتل هم له زابل څخه لیکي د افغانانو قاتلین طالبان دي کوم ورک خلک نه دي. او سمیولا لیکلی دی طالبان باید نور افغانان نو وشل بس کړي. ابو یاسر لزابل لیکي حکومت ک خپل مجرمان په حکومت کې خپل مجرمان موجود دي نو د حکومت د باندې د مجرمینو نیول د اکسونو په ذریعه څه فائدہ لري. حمیده نظری د زابل کلات لیکي حکومت باید اول په خپل غیژه کې قاتلین او مجرمان د خپل اعمالو په سزا ورسوي بیا دې په نورو پسې ګرځي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي امرالله صالح باید د ډیرو خبرو پر ځای عملي کار وکړي. بسم الله بهیر د نامعلوم ځای څخه لیکلي دي افغانان ډیر ساده دي چې د پاکستان پر ژمنو باور کوي. عزیز زابولی له زنجیر لیکلي د سولې د خبرو په جریان کې د طالبانو لخوا د جګړو زیاتوالی په دې معنا ده چې طالبانو نظامي قوماندانان په قطر کې د خپلو سیاسي مشرانو امر نه مني. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو اوس چې 4:30 دقیقې دي، اسدالله لودین د دې ساعت لنډ خبرونه اوروي.
د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوودزی وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د کال له پای مخکې یعنی تر 2 میاشتو بعد اوربند زمینه مساعده شي. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د پاکستان د ویزو په برخه کې د ستونزو پر هواري خبرې کړې. د وزارت ویان ګران هیواد ویلي چې دغه ټلیفوني خبرې تیر ماښام شوې دي. د اورزګان په دهراود ولسوالۍ کې خلک او ولسی استازي وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د بازار یو شمیر سیمې نیولې دي، خو دغه تل د ملي اردو ځواکونه دغه ادعا نه مني. د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف په کورونا وایروس اخته شوی دی. قالیباف نن پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل چې ځان یې قرنټین کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په نګورنو قرهباغ سیمه کې د شخړې د هواري ډیپلوماټیکي هڅې دوام لري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دواړه لوري هڅولې چې د اوربند ماتولو له هڅو وروسته سیاسي حل لار پیدا کړي. او په امریکا کې نن یو ډیر ارزښت لرونکي مجسمه بولی ته وړاندې کیږي. د دغه مجسمه ارزښت چې وسویسي هنرمند جوړ کړي څه باندې 90 میلیونه ډالر خودل شوی.
ل اسد الله لودینه مننه. اوس په هم ناجه صاپی د ریسات سپورتي خبرونه واوروي.
د سپورت ورزنه هنداره.
د ججستو افغان لوبغاړي په روسیه کې لس میډالونه وګټل او ټاکل شوی چې نن دغه لوبغاړي هیواد ته راستان شي. دغه فدراسیون رئیس محمد صابری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړو یو د سرو زرو، دوه د سپینو زرو او و د برونزو میډالونه ګټلي دي. خاغلی صابری زیاتوي د ججستو دیالس لوبغاړي د اکتوبر په 22 نیټه روسیې ته تللي وو. د ججستو لوبغاړي په 55 او 90 کیلوګرام وزن سیالیو کې ګډون کړی و. یادی سیالی د اکتوبر له 28 تر 25 نیټې په روسیه کې ترسره شوې. د غزنی د فوټبال د غوره لیگ اتل ولی پامیر لوبډلې وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان او د نشراتو مسول فیروز مشوب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالی 2 میاشتې وړاندې پیل شوې وي او و لوبډلو کې برخه اخیستې وه. د سیالی دویم مقام شهادت لوبډلې خپل کړ. او ټاکل شوی چې د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه د ممبئی انډینز او رویال چیلنجرز بنګلور لوبډلو ترمنځ سیالي وشي. ممبئی انډینز ټیم د 14 نمبرو په لړلو سره د جدول په سر کې ځای لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا د راشد خان په غوره توپچونې سره سنرایزر حیدرآباد ټیم وتوانید ډیلی کیپټلز لوبډلې ته لویه ماتې ورکړي. لوبه سنرایزر حیدرآباد پیل کړه چې په شلو اورونو کې د دولو بغاړو په سوځیدو سره مقابل ټیم ته د 200 منډو هدف وټاکه. دلی کیپټلز ټیم چې ټول لوبغاړي په 19 اور کې وسوځیدل یوازې 101 منډو په کولو بریالی شو. په دغه سیالۍ کې تر ټولو ښه توپ اچونه د افغان لوبغاړي راشد خان وبلل شوه چې په 4 اورونو کې 3 لوبغاړي وسوځول او یوازې 1 منډې وکړې.
د خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې خو تر دې وړاندې اساسي او بشري حقونه.
اساسي او بشري حقوق
د
درنو دوستانو سلامونه میومنی ز مریم توخی ما او د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د قربانیانو د حقوقو په نقص خبرې کوو چې کوم کټګوري افراد د قربانیانو د حقوقو په نقص کې شامل دي او څه وخت بشري حقوقونه نقص کیږي او دولت په دې برخه کې څه کوي. په دې خبرونه کې را سره دی عبدالواحد سیرت د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې څانګې مشر ده. کوم کټګوري افراد یا کوم کټګوري خلک په دې حقوقو کې د قربانیانو په حقوقو کې شامل دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو محترم ادارې ته ټول درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو د سوال په حق باندې چې دا قربانیان د جنگ یا د شخړې مناظر څوک دي او د څه حقونه دي، باید اصلا چې قربانیان خو چې دي هغه یا په طور د انفرادي شخصي او یا جمعي دا خلک دي چې د دوی حقونه ضایع کیږي. یعنی یا د یو فرد شخصي هغه خپل حق چې دی که هغه صحیح حق یا هغه منقول او یا غیر منقول حقونه یې دي. دا د جنگ او د مخاصمې په جریان کې د درګیرو له طرفه د بې طرفو خلکو دغه حقوق چې دي هغه د پښو لاندې کېږي او د دوی دغه بشري حقونه چې دي هغه نقص کېږي. دغه جګړه او دغه شخړه چې د مابند ځکه هغه شخصي هغه کله فزیکي له اړخه یا هغه یا رواني اړخ نه یا هغه یا اقتصادي حق نه یي، دغه خلک حقونه په اول قدم کې دی خلکو ځای کېږي. یا په عام اصطلاح ووایو یا فرد خپله شخص څنګه ما اشاره وکړه چې د خپل شخص حقونه د پښو لاندې کېږي او یا د ده اقارب و نزدې خلک چې دي یا هغه ته آسیب رسېږي.
بشري حقونه څه وخت یعنی نقص کېږي؟
بشري حقونه په هغه وخت کې نقص کېږي چې کله دولتونه په منازعه کې قرار ولري، یعنی دوه دولتونه منازعه قرار ولري او یا متخاصم ګروپونه وي او یا یو قبیله په بل قبیله باندې، لکه موږ او تاسو دلته په افغانستان کې قومونه لرو قبیلې لرو او یا قوم په بل قوم باندې تعرض کوي، په دې کې هغه خلک قرباني کېږي چې هغه د منازع یو اړخم نه وي، یعنی نه طرف د معروض ته واقع نه معروض علیه طرف ته واقع، دوی بې طرفه خلک دي. ولې دغه کسان چې په معرضه او په معرکه او یا په مخاصمه کې سره کیل دي سره لاسونه دي او یا فرزن حکومتونه دي سره یا حکومت له یو گروه سره په مخاصمه کې دی، نو دا خلک یو طرف تم نه وي، دوی بې طرفه خلک دي. ولې دوی حقونه بیا هم د همدغه خلکو له طرفه د پښو لاندې کېږي. په دې کې حیات مهم حق دی، بشري حق چې هغه بېرته استعاده کېدی نه شي. دغه حق له بینه ځي د بشري حقونو یو د مهمو حقوقو څخه، دغه حق حیات دی. نور هر حقوق اعاده کېدی شي ولې حیات په هیڅ نه باندې اعاده کېدی نه شي.
مننه کور ودان سیرت صاحب. قربانیان د کومو حقونه برخمن دي؟ البته
قربانیان د حق د حیات نه سره مواقع برخوردار دي، سره حق د صحت نه برخوردار. فرض یو سړي جنگ کې د ده لاس د ده سترګې د ده یو وجود د اعضا له بینه ځي او حق مسکن له بینه ځي، حق امنیت له بینه ځي، حق تحصیل له بینه ځي، حق اقتصاد له بینه ځي، په دې باندې ټول حق د سیاسي له بینه ځي، مدني حق له بینه ځي، نه ځان انتخابوای شي نه چاته رایې ورکوای شي. هغه ټول سیاسي او مدني حقوق د یو د وګړي چې قانون کې ورته حق ورکړل شوی دی، دا د جنگ په مخاصمه کې د ده له بینه ځي. نو دا به ټول حقونه، یعنی چې چیرته د یو انسان چې چیرته اوسیږي هغه ټول هغه سیاسي مدني حقونو ته خپل برخوردار وي. ولې چې کله مخاصمه شي دغه حقونو نه دای محرومه کیږي او د حقونو د پښو لاندې کیږي.
په دې برخه کې د دولت وظیفه څه ده چې دا حقونه د منځه لاړ نه شي او څه تدابیر باید ونیسي؟
د دولت وظیفه خو اول همدغه ده چې ځکه هغه ژمن دی ته دی چې د افرادو او د وګړو ټول حقوق خوندي او تامین وساتي. نو چیرته چې فرضاً دغسې مخاصمه ده، بیا په هغې کې موږ او تاسې هغه قوانین د بشر دوستانه لرو، باید هغه رعایت شي او خپله دولت فرضاً په یو نظامي ارګان کې د دوی هغه اپراتیفي او یا عملیاتي چې کوم دکتورین دي کوم ځای باندې حمله غواړي، فرضاً یو دښمن ته یا د دې مخاصم ته حمله وکړي، تر هغو دا خلک د بیت ما امنین وښوره دی امن خواته بعد هغه احتیاط لازم تدابیر ونیسی او پدې کې هغه تناسب دی قوا او د جانب مقابل پدې کې هغه د احتیاط نه کار واخلي تناسب باید بد نظر ونیسی او ضروری بودن دی حمله دی ضرورت نه استفاده کوم دا حمله انجامو ته وکړو آیا په حمله باندې کېدای شي د دغه وګړو حقوق ادا شي او یا که غیر دي دی نه نو خپله دولت هغه دکتورین دي نظامي که په تخصص سره او په دغه شرایط ما د څو موضوعاتو دغه دا په نظر سره کولی شي چې دولت د خلکو حقوق ادا کړي چې هغه له ټولو مهمه تامین د امنیت دی چې هغه په قانون اساسي کې ځای لري په دسمه ماده کې او تقریبا دغه چې درې نویم یا اووه پنځوسم ماده کې اشتباه ونه کړم دغه موضوع کې قانون اساسي امنیتي ارګانونو ته مخصوصه وظیفه ورکړې چې هغه تامین د امنیت او نظم عامه راوستل په جامع کې دي دا د دولت مکلفیت په دې کې
سیر صاحب د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه یعنی کړي دي او څه کوي چې دغه حقوق د قربانیانو نقص نشي
تاسو په جریان کې یاستئ چې کله د منازع په افغانستان کې تقریبا دا څلوېښت کلنه جګړه چې روانه ده او خاصا دغه شل کلونه وروسته په دې کې په نړیوالو خپل غږ کړی دی چې تاسو باید هغه قوانین د بشر دوستانه چې د هغه باید رعایت کړئ چې هغه کې احتیاط ضروري بودن او تناسب و امکانات دی هر سنه عوام خلکو ته باید د دوی نه بشری حق نقض نشي او دا داخلي دولت خپل سپارښتنه کړي هغه چې دولت دغه څه په یو ناس کې کله د متخاصمو له طرفه یا دولت چې جانب مقابل متوجه شي نو خپل د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه خپل اعلامیه او پرتاسو پیږي چې دا یو اجرایي ارګان نه دی دا مکلف پر رعایت حقوق بشر پښتګم او موماده د قانون اساسي د افغانستان کې او تپوزسم ماده کې د مسولیت درج دی مونږ من هيسه رعایت د ټول قوانین چې هغه کملي دي کبه ملي د افغانستان په رج من دي او ملي قوانینو باندې د غیر رعایت د مکلفات په دولت دی او نظارت په قوانینو باندې غد بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مسولیت او دنده ده نو دوی د خپل دندې او مسولیت پر اساس په دولت هم غږ کوي چې تاسو د عام خلکو حقوق ته پاملرنه وکړئ او د حقوقو په ساتنه کې باید تاسو ژمن اوسئ او هم په مخالفینو باندې دا غږ کړی دی چې تاسو عام وګړي من هیڅ د سپر او من هیڅ د نه چې د جنګ سوخ مواد بدون تاسو استفاده وکړئ او یا دوی ته ضرر ورسوي همیشه خپل اعلامیه ورکړي په وخت باندې او دواړو طرفه د موضوع د بشري حقوقو ته متوجه کړي دي او د خلکو د خوندیتوب تقاضا او امیدواري له دواړو طرفونو کړی ده غیر دې نه حتی نور داسې ناګومانه وسلوال چې په دې ملک کې دي لا تر اوسه هویت یې معلوم نه دی ولې د قربانیانو هغه کې د دوی د نفس د حقوقو کې سره رول لري نو په ټولو جهتونه په افراد مصالح غیر مسؤول باندې په دولت په مخالفینو په ټولو همیش په هر وخت کې چیرې کړی دی او د وګړو نه د دوی د حقوقو دفاع کړی ده او دفاع به کوي
مننه کوسیله صاحب دما پوهاوی په برخه کې دغه برخه خو ما پوهاوی ته هم ضرورت لري
بله موږ هم پوهاوی خو همدغه یو لار استاس لکه استاس محترم او نور رسنۍ له طرفه د اعلامی دي په دې زمن کې موږ نظامی بخشو کې مونږ مکمل ورکشاپونه د خلکو ته دایر کړی دي دایروي او په دې کې خاص او بخش مصروفه دی چې د نظامي قطعاتو کې دوی ته د بشر معرفي کول د دوی حقوقونه معرفي کول دوی څه حق لري او نظامي خلک څه مکلفیتونه دي دا مکمل په دې نظامي بخشو کې مونږ خلکو ته آګاهي ورکړې ده او آګاهي ورکوو او آګاهي روانه ده انشاءالله په دې موضوع کې
ډېره زیاته مننه کوم کور ودان سیرت صاحب مننه کوم دوستان تاسو نه هم دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو وړاندې کړه تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بزرګ کزري او تاسو ټول لاس پاره الله مل شه
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بچو
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن او قریبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنې. د نظر په تاریخ خبري است.
د نظر ترخچه خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د بیلګې په ډول مجبس تر تشتی ادیانو کې هم دا لرو، په بودیزم کې هم.
اسلام دین د نظر پاک لاڅوي
قران زمشان کې دا کلمه استعمال شوی ولیوفو نذورهم خپل هغه نظرونه دی وای پوره کړی.
نن ام دا موضوع چېړو په پایل کې د نظر تاریخ ته ورګرځو. بیا دغه کسانو خبري اورو چې نظر په غاړه اخلي. له دینی عالم سره هم غږیدلیو تر پای مو ملتیا وکړي. قدر من اوردونکو، نظر عربی کلمه ده چې په لغت کې د یو کار په غاړه اخیستلو ته وایي. نظر یا نظرانه له ډیر پخوا راهیسې د خلکو په منځ کې یو مشهوره دود دی. په ډیرو سیمو کې یوې هیلې ته د رسیدلو لپاره یا هم د یو ناروغ د روغتیا په خاطر په ځان نظر مني، خپلوان، دوستان او ګاونډیان راټولوي او هغه منل شوی نظر په ګډه سره خوري. په ځینو سیمو کې لوی دیګي باریږي، ځینې مال حلالوي، یو شمیر حلوا پخوي، نخود او کشمش ویشي او دې ته ورته نظرونه ورکوي. اکثره کسان بیا د سختۍ پر وخت د ځان د جامو څخه نیولې تر نغدو پیسو د نظر په توګه مني. دا چې د نظر لرغونتوب تر کومه رسیږي، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه مو پوښتلې دي.
د نظر ترخچه خو اصلا تر اسلام مخکې په نور ادیانو کې هم د انساني سکون تسکین چې هغه به انسان ضرور سره تاړه د بیلګې په ډول موجب په زرتشتي ادیانو کې هم دا لرو. داسې وی کېږي چې د زرتشت کتاب پر 2000 د غویانو پر پوستکو لیکل شوی دی، نو دا 2000 غویان ودته قرباني شوی دی، ودته نظر شوی دی د کتاب ته چې بیا سکندر مقدوني هغه وسوځاوه. دغه چې په بودیزم کې هم شنتویزم کې دغه سی په نور ادیانو کې البته د نظر خبره و. د نظر خو په خوا داسي و چې هغه به د الهو سره یا رب النو سره د دې سره به تړکې دي. د اسلام مبارک دین چرالی له تو کې دکې دا سو چې کله چې موږ نظر کو یوازې د الله په نامه.
په لورو پروتو سیمو کې چې سی مرکزونه هم دومره نوي، بیا چې کله یو کس ناروغ شي نو د کورنۍ غړي هڅه کوي چې په یو طریقه نه په یو طریقه رنز او درد ورنه لري کړي. د کابل اوسنکی احمد وای چې د دوی په کورنۍ کې نظر ته تر بلې هرې چارې ډېر ارزښت ورکول کیږي. که څه هم نوموړی خپلې غوښتنې ته نه دی رسیدلی، خو په غاړه اخیستی نظر یې ادا کړی دی.
زه به خپلې خاطره تاسو ته وړاندې کوم. هغه داسې چې ما د یو جنۍ سره ډېره سخته مینه لرله، د زړه د تله مې مینه ورسره لرله. متاسفانه زمونږ د افغاني دودونو له وجې هغه جنۍ زما نه شوه، خو ما یو نظر نیولی و. که چېرته دغه جنۍ زما شوه، نظر کې مې پسه نیولې وه چې زه به دا پسه حلال کړم، خو متاسفانه هغه نه شو. خو بیا هم د دې جنۍ د ښه ژوند لپاره چې ښه ژوند دی، ما هر چا سره چې واده شوې ده ما یو پسه نظر کړله او حلاله مې کړه. که څوک نظر ونیسي نو د شریعت لحاظه باید نظر حتماً هغه شی وکړي.
په ځینو سیمو کې چې په غاړه اخیستی نظر ادا نشي، نو په نظر خبر خلک نظر اخیستونکي ته پیغور ورکوي، تر هغه ورته یادوي څو چې نظر ور نه کړي. د کونړ اوسنکی حضرت آغا وایي چې دوی قرض کوي خو نظر نه پرېږدي.
نظر چې زمونږ ځای کې ورته منښت وي، ځینې وخت کې داسې هم راځي چې وسونه لري خو بیا هم د کوخخ کوي چې هغه خپل هیلې او ارزو ته ورسیږي، په ځان بیا منښت، یعنی نظر مني. زمونږ ځای کې یو څوک منښت یا نظر ومني او بیا ونه کې بیا خلک پیغور ورکوي چې مثلا ولې تاسو داسې خبره کړې او وسې نه ترسره کوي، نو هغه بیا مجبور وار دی چې پور واخلي بلغه منښت او نظر کوي پوره کاندي.
د ننګرهار اوسنکی عزت الله میننک بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د نظر په نوم پاستي په زیارت کې پخیږي، بیا له حلوا سره په خلکو ویشل کیږي.
د سندزونه خدای چې مثال د خبرې ورور مې د پلان جنرال شي خاون مې د پلان جنرال شي او همدې ته ورته نور خبرې زیارتو د بتلو به زیارتو کې مونږ ته پاش ته وی پاش سره بل زال وان په خکړې و نو دا به چې به په خښو به بل لري څوک چوپ لار تیر ده ما شومان ته بل زال و دي دغه پاش ته په منځ کې چوله به بیا خلکو ته وړله چې دا تاسو ځان سره والی او جالب دا و چې به دو د غزارت کې دا د زیارت جنډي چې وی دي جنډو ته په یو لاس باندې ګنده ورا چوله نو دا دغه کړي دو دو په وخت
هغه کسان چې سخت کارونه مخکې لري په کور کې مندې بیلا بیل نظرونه په ځان مني د کابل اوسنکی وحید خاوري وای چې د دې مور د نظر لپاره له کابل څخه کلی ته ځي
زما مور زیاتره په دې عقیده و هغه بار کله ویل چې کله به موږ یو مشکل سره یو قوي امتحان به مثلا د وظیفې په خاطر باندې مور به مو دغه یو نظر کاو خو دا نظر یو مخکې د واقع نه یو هغه وخت کې چې کله به ته کامیاب شوې بیا به هغه شی چې منل یو مثلا ویل زه به زر روپۍ چاته کوم غریب ته همسایه ته به یې ورکم زبا یو چرگ حلال کم یعنی دا صرف نو چات من با غوا با چا حلال اولا زینی کسانو دا ملکانو دسی کسانو پل وڑا ساوی هم کولا دا قصه دا شهینا ویز منگ پا طولنا که وسم شتا دا با دس نظرونا کول چه مثلا التا بای خلق راو گختل چا تا بایویل تا وریجی راوڑا چا حلال نایی بای راوڑا منگ دی دا غیل ویو دا چا چه دا وریجی پا خوالی بیا بای دا وریجی پا خوالی دا غا کار دا کال که دو دری واری که منگ با ویلی و موری خودل تا په کابل کې مقدابه خوشاله و عملته وې دا نظرونه او دا خیراتونه ورکوله
د افغانستان په یو شمیر ځایونو کې خزیر ټولیږي یو مشهور زیارت ته ورځي او هلته په ګډه منل شوی نظر سره خوري کوچی نسیمان یزی وای چې ځینې داسې نظرونه هم وی چې یوازې میرمنې باید وخوري
د بی بی سیب نظر ورکوم یا نظر لا بجوی ورکوم سی هغه الو په خید بیلی په غړه کې چې الو کله په خکړه هغه زغوله مخلی بیلی ته چې سی هغه لرګي پوتی دی هغه بیلی ته چوي هغه الو نارینه بیا نس خړلې غیر خزی خوري دغه سن نس چاته ویلای سی وای خلا خپل بار څوک راځي امال ته بکینی خوري به کار چې خور به هغه نظر بیرته نظر ورکې دی بیلی په غړه کې په خوي نظر لا بجوی ده
ځینې کسان بیا نظر په غړه خستل پا لا پاک باندې شرط کې خودل غنی د پغمان اوسنګي امام الدین له نورو خبرو سره
کچیر ته مدا کار وشو ز دغه شای نظر کوم دا به غلطه ځکه چې پا لا پاک باندې شرط کې خودل دي مېشت مخه مدا شیخ خپل لیدلې چې چا ټیکرا چاته ورکړې کمیسی ورکړې د ششتا خو دا یو شای چې موږ په اجتماع کې دود شي دا به مهمه نه وي عالم څوي مولوی څوي شریعت څوي ځکه چې موږ به خبره غونډیو کنه بس دغه کار کو شو زه د خپل ټیکرای نظر ورکوم بیا نو صاحب ګرځي نو چې څوک په نظر باندې د غریب بیچاره راشي هغه ټیکرای په نظر کې نیولی هغه ټیکرای ورته ورکی صاحب د ششتا صاحب یو سړی د مریضي شدید مریضي ورته پیږي خپل کالی واخلي وری کې داسې یو ششتا صاحب
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو
اولین عکاس افغان چو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کی او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی دا چې د اسلام دین د نظر پاک لڅوي نظر باید په کومه طریقه ادا شي چا ته ورکړل شي دا او د ته ورته پښتنې مو په مرکه کې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نور الله کوثر څخه کړي
په لومړی کې به خلکو کوم شیان د نظر لپاره منل
اغه لومړی نظر قرآن عظیم شان حکایت کړی دا د قربانی موضوع و چې د حابیل او قابیل دواړو ترمنځ کله قربانی کوله نو حابیل چې د قابیل خوانه وشل شو اغه خپل نظرانه الله تعالی وړاندې کړ چې اغه یو ذبیحه ولا یا حلال دل دی او پسوله په احادیث کې مې دي نظرونه ډولونه ډیر زیات راغلي دي خواګه به نظر ول زین خلکو به عبادتونه په ځان باندې نظر کول او زین خلکو به مالی نظرانه چې اغه به ذبیحه د حیواناتو
bale زین وخت یو شمیر کسان ډیر سخت ستونزو سره مخ کیږي، بیا ډیر لوی نظرونه په غاړه اخلي، مګر کله چې هغه سختي خلاص اسی بیا هغه نظر نه ورکوي. دا څنګه
دا د انسانانو یو لوی ابداع ده چې کله هغه سختي راسي هغه غټ غټ شان په ځان باندې ومني، خو چې کله هغه سختي ختم شي بیا هغه نظر نه تیریږي. مشهور قصه د خلکو ترمنځ ده چې ونه سر سړی بند شوی او لاندې راکته کېدلو ته سترګې اخیستی ولیا ډارېده، و خدای کله دی ونه دراکته کوم اوخ به خیرات کوم. بیا چې نیمای دې تنی تر اورسید وای غوای خو باتمن خیراتم، بیا به پس خیراتم، کله چې تنی به تر اورسید وای چر خو به خیراتم خیراتم. بیا نو اخر کې چې کله خصه یم چې ترغه وای نه چرګه ده نه پرګه ده.
یعنی دا اسلام کې ګناه نه لري؟
ولې نه، دا ګناه لري. اسلام دې عمل ته ګناه عمل ویلای دا، ځکه دغه نظر عبادت دې پوره کول واجب دی او قران نشان امر کړی ولیوفو نذورهم، دوی باید خپل نظرونه پوره کړي. دا خپل نظر پورا کول دا واجب دی او د الله سره وعده دا ډیره لایق ده د وفا کېدو نسبت د نورو خلکو وعده ته. نو کچیر ته نظر پوره نه کی دا کبیره ګناه باندې مبتلا شوی.
ځینې کسان بیا وایي چې کله کې څوک نظر په غاړه اخلي چې مثلا که فلانای کار وسه زه به په سال علوم وای دا په خدای باندې یو نو شرط کې خودل دی، دا خبر څنګه ده؟
نه اصلا نظر پیغمبر رسول وای نظر وای بخیل نه مال راوستل دی، چې خدای بخیل نه مال راباسي په خپل رغبت سره نه ورکي او دا کی او دا خدای ته دغه یو چې خپل ځان باندې شرط کې خود لپاره خدای باندې نه دی دعا وکړي یا الله کپلانې کار مو څه زه به دغه کار کوم. نو الله جل جلاله هغه کار کوي، نظر نه کچا پوره کولای نه شي دی وتل نبی فقها او لارې اخینی.
مثلا سره خم لري
امام ابو انفر رحمت الله علیه وای کچا نظر پوره نکړه نظر د قسم غوندې ده، بیا د درې ورځې پر لپسې روزه ونیسي، هغه د کفاره د قسم چې ده چې الله مسكين ته ډوډۍ ورکول دی، الله مسكين ته لباس، او یا درې ورځې پر لپسې روزه ده. نو دغه د نظر د وتل نه یو لار ده. مثلا ما بزان باندې اخیسته زب 50 رکعات مون شپې ورځې کم هغه منه سو کولای. کله چې فقها او تمراجه کوم فقها او دی غی لار ما تر اخو دی چې ته دی 50 منځونو په جای باندې کا توان لري لس مسكين ته ډوډۍ ورکا لدی نصر نه بخلاصي، یا کا توان نه لس مسكين ته لباس ورکا بیا به نه خلاصي. که دادم توان نه نو اقل درې ورځې به پر لپسې روزه نیسی ته به نظر مسؤلیت نه خلاصي.
بله استاد، اوس موږ سره کوم نظر په غاړه باندې واخلو چې هغه ادا کړی سو؟
نظر باید د انسان د توان موافق کې توان او چت نظر او هغه سړي باندې واجب نه دا، هغه نظر هدر زی هغه یو څه ځان باندې هغه چې بس پوګمې ته خیزم که خدای ته دا مشکل حل کړه دا توان کنه دا.
یعنی خپل توان سره برابر نظر؟
بالکل، نظر باید انسان دی وس مطابق وي.
ډیر مننه استاد،
سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نظرونه مقبول او خپل هیلو ته ورسیږي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسبو. تربیه پرځای کې چی است؟ الله مو مال او ملګری.
زخمی تو دی بالا پڑھ لیا ماں، تگڑا زخمی کا زړه زخمی توري بلا خړلې یم ته زړه زخمی کاری شوم رسوا تا پیاري تو دې سترګې کوماري درته کم ناله غاري زړه زخمی کاری شوم رسوا تا پیاري ಸ್ವಾತಾ